السلام علیکم لس بجی شوی ز امید زهیر ملیم د دې سات خبرونه ته خراغ لاس لومړی لند خبرونه د طالبانو د حکومت ته اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس وایي د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. انام الله سمنګانی په ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستانی مدرسو ته نږدې دی. بلور ته پرون د ای ډی ایف په نوم د ترکیې د یو بنسټ او د طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې یې دا ترکیې بنسټ د افغانستان په 15 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د هلمند په مرکز لښکرګار کې چاودنې یو ماشوم وژلی بلې ټپي کړی دی. طالبان وایي چې دا پېښه پرون ناوخته وشوه او علت یې په درېیم امنیتي حوزه کې ناچاوده مرمۍ وه. د ژوبل ماشوم روغتیایي وزیر د ډاډ وړ بلل شوی او په روغتون کې بستر دی. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر ولکې لاندې فعالیت کوي نن 2 لس میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. په تېر څه باندې یوه کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانۍ د ثبات لپاره نږدې هره اونۍ بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کېږي. تر اوسه د دې پیسو سرچینه نه ده معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول د دې ډالرو په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي ډالر تر پرون پورې په 8 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده. په آسټرالیا کې د کرکټ د 16 اوورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ د لوبډلو ترمنځ 3 لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د بنګلادیش او زمبابوې ترمنځ ده چې پیل شوې ده او بنګلادیش خپل سیال زمبابوې وی لوبډلې ته د 1.5 منډو هدف ورکړی دی. د دواړو لوبډلو یوه لوبه ګټلی او دوه امتیاز لري. دویمه لوبه د پاکستان او هالند ترمنځ چې د دواړو لوبډلو خپله دواړه لوبې بایلودلی او هیڅ امتیاز نه لري. دریمه لوبه بیا د هند او سویلي افریقا ده. دا دواړه لوبډلې د خپل ګروپ لومړی او دویم ځای لري. هند خپلې 2 لوبې ګټلې خو سویلي افریقا یوه لوبه ګټلې او یوه یې د باران له امله مساوي شوې ده. د خیبر پختونخوا په دره اسماعیل خان کې د نښتې پر مهال لږ تر لږه 2 پوځیان وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي دي. د پاکستاني پولیسو یو چارواکي عطا الله انعام پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو پر هغه امنیتي ځواکونو او پولیسو برید کړی چې له یوې ډلې سره روان وو. د ډلې له یو سیل ځپلې سیمې څخه لیدنه کوله. د ښاغلي انعام په خبره برید په یوه غرنۍ سیمه کې شوی او هلته د برید کوونکو د موندلو هڅې روانې دي. د حملې مسؤلیت تحریکي طالبان پاکستان ډلې منلی دی. او د اروپایي ټولنې د عدلي چارو د کمشنر په خبره په اوکراین باندې د روسي د برید لپاره تر اوسه د روسي په میلیاردونو یورو شتمنۍ کنګل شوې دي. د رینټرز پرون په یو مرکه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د نوي کسانو شتمنۍ چې تر 18 میلیارد یورو زیاته ده د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې کنګل شوې او یوازې 2.2 میلیارد یورو په جرمني کې منجمده ده. اروپایي ټولنې په تیرو څو باندې اتو میاشتو کې چې روسي په اوکراین برید کړی دی پر روسي 8 ځله بندیزونه لګولي دي. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي زنګړی پروګرام ته بیل شوې. هو لمړی څو راپورونه. یو اشمیر ناتای چې راپورونه خیچ امریکا او طالبان راتونکو میاشتې او زلبیا سره پراخ مذاکرات ته کینی ویل کیږي. دا مذاکرات په دوه حقیقت امریکا او طالبانو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ شي. د جمعې په ورځ د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره خبر ورکړ خو طالبانو دا مذاکرات رد کړل.
د یو شمیر راپورونو لمخې امریکایان غواړي له طالبانو سره پر یو بل موضوعاتو خبرې وکړي. روسه تر دې چې د جولای په 1 شمه په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده مشر ایمن زواهری ووژل شو، امریکایي لوري په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. همغه و چې نږدې 3 اونۍ مخکې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشوې. خو د نویو خبرو په تړاو طالبان وایي چې په لنډ راتلونکي کې په لوړه کچه د خبرو پروګرام نه لري. د سینې تایید شوي راپورونه خبره شوې دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مرستیال ډیوډ کان سره په دوحه کې وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه بې بنسټ بللې دي. خو په کابل کې د جمعې په ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې خبرې روانې دي.
ایالات متحده امریکا سلسله جدید مذاکرات
د وی د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د نوي مذاکراتو سلسله پیل کړې ده. پل وړه کچه د امنیتي او استخباراتي مسولینو په سطح او غواړي چې د دوهید په خونیو خبرو په څیر بیا له طالبانو سره دوه اړخیز خبري وکړي او نوي تړون وکړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې مذاکراتو تایید نه دی کړی. خو نشته 3 اونۍ مخکې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو د استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مرستیال ډیوډ کوهن ترمنځ مذاکرات وشول. د دې خبرو په تړاو امریکایي لوري وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو موجودیت ته اندېښنه لري او دا اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې. طالبانو بیا دا خبره وکړه چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په تړاو خبرې کړې دي. د دې خبرونو جزئیات خبرانه شول.
که څه هم طالبان دا ردوي چې له امریکایانو سره په لنډ راتلونکي کې د خبرو پلان لري، خو داسې ناتایج شوي راپورونه خپاره شوي چې د ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار جک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مرستیال ډیوید کون سره په دوحه کې وګوري. احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي شینکی ګډوخیل سره مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته اړتیا شته.
اسما پن باندې بالکل شته ده، ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوه کې معامله وکړه او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واقعا متضرره شو. زما پن باندې په دغه ټولو مسایلو باندې بحث کول ډېر ضرور دی، نه تنها چې بیا دوی صرف د خپل د خوندیتوب په خاطر باندې خبرې وکړي، هغه تعهدات چې په دوحې کې شوي وو باید د هغې د پلي کولو لپاره باید چې امریکایان واقعا طالبان سره خبرې وکړي او دوی باندې دا فشار راوړي چې باید متحد پاتې شي او ژمنې چې کړی وي باید افغان ولس په وړاندې پلي کړي تر څو پورې د اوسني ناورین څخه افغانستان وژغورل شي.
تاسو د دوحې تړون ته اشاره وکړه، د دوحې تړون په ارتباط امریکایانو هم ویلي دي چې دا نه دی تطبیق شوی او طالبانو هم امریکایان تورن کړی دي چې د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. نو دا تړون که چیرته دوی عملي کوي، آیا دا د دې دواړو لوریو د خبرو پر مهال باندې عملي کېدای شي او کنه په دې کې باید نور جهتونه هم داخل شي؟
ټول خبر خو هم ده چې څنګه چې په د افغانستان حکومت په دې کې نو شامل شوی، همدارنګه ولس نه ده شامل شوی، صرف هیئت ټاکل او د هیئت وسیدل او په یو پروسیجر باندې کار کول د افغانستان د خلکو ګډون او یا مشارکت نو. زما په ان باندې افغان ولس پاتې شوی دی، افغان ولس خپل نظریات نه دي وړاندې کړي، افغانستان ولس غوښتنې هلته اوریدل شوی نه دي او د سیاسي هوکړې لپاره چې دغه جوړجاړي ته څنګه سره ورسیږي او څنګه د ولس پر رضایت په حمایت باندې کار وشي نه دی شوی. نو په همدې خاطر دا مهمه ده، هغه یو طرف چې د افغان ولس ته د هغوی نشتون مسله ده چې په دې باندې باید خبره شي، دوه مرحله هم ده چې بین الافغاني مذاکراتو دا زمینه برابره شي چې تر څو پورې ولس له طالبان سره کښېني. اوس خو طالبان متاسفانه چې دا ټولې دروازې دي ولس په وړاندې باندې تړلې دي.
یعنی تاسو دا فکر کوي چې په لومړی قدم کې باید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبري وشي او بیا په بل مرحله کې له نورو افغانانو سره طالبان خبرو تکشيني، همداسې ده؟
دا فکر کوم چې کوم چې طالبانو له امریکایانو غوښتل چې امریکایان له افغانستان څخه ووځي، هغه ټول وعده امریکایان ورته پوره کړل، دوی د اټک لپاره پوره زمينه برابر کړل، دوی باندې خوشې کړل، افغان حکومت په مذاکراتو کې دخیل نه کړ، افغان ولس له دې حکومت بیرون پاتې شو. زه فکر کوم چې امریکایانو کافي فیور یا د دوی لپاره ډېر شیان کړي دي، اوس دا وخت رسېدلی دی د دوی لپاره چې وضعیت په افغانستان کې واقعا قابل د تشویش ده. طالبان وو چې وخت رسېدلې زما په ان باندې د هوکړه یا دا تعهد به د افغان ولس لپاره ولري، کوم شی چې په دوه کې له امریکایانو سره هوکړه کړې او باید چې د افغان ولس سره کښېني او هغه هر ټولې ډلې ورته پلې که هغه سیاسي خلک دي، که هغه بانفوزه خلک دي، که هغه مدني فعالان دي، که د ښځو ګروپونه دي، که ځوانان دي، زه فکر کوم دا ټول د حق لري چې د افغانستان په سرنوشت کې دخیله واوسي او د خپل سرنوشت نیولو لپاره دخیله واوسي او د خبرو اترو فرصت باید واقعا سره برابر شي او دغه منځګړیتوب چې امریکا کوله او په افغان ولس حکومت باندې فشار راوړ او اوس مجبوره ده چې په دې کې منځګړیتوب وکړي او دغه فرصت دوباره برابر کړي تر څو پورې د طالبان او د افغانانو یا د ولس له منځه دغه ناسته وشي.
د سیاسي چارو شنونکي شینکی کډوخیل و چې احمد شیبر سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سر مفتیس جان سوپ کوای په افغانستان کې د مسلکي پولیسو نشتون د لامل شوی چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ځواکونه امیرمنی په واټونو کې په درو ووهي. د سیګار ځانګړي سر مفتیس د پنځشنبې په ورځ په ایټالیا کې ویناسې ته وویل د طالبانو پولیسان د هغه چا لخوا رهبري کیږي چې خپل د امریکا د اف بی آی له خوا تر تعقیب لاندې دی. هغه وایي په تیرو شلو کلونو کې د امریکا یو ناکامي دا و چې د افغانستان ملي پولیس په سمه توګه ونه روزل. جزئیات یې د خاطر پردیس پر راپور کې.
دا د کابل ښار اوسیدونکي دی او د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له پولیسو شکایت کوي. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالب ځواکونو موجودیت په واټونو کې ویرولي او ویره لري چې د دوی له ناوړه چلند سره مخ نشي.
طالب ځواکونو روزنه نه دلیل لغله راغلی او راکړه سوی په کابل او نورو ولایتونو کې او په شهرونو کې له خلکو سره شرویان نه لري.
په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سابکویا سیګار د پنځشنبه په ورځ په ایتالیا کې د ویناست پر مهال له خلکو سره د طالب ځواکونو د چلند په اړه انتقاد وکړ. نوموړي د خپلې وینا پر مهال وویل چې طالب ځواکونه په واټونو کې میرمنې ونجونې وهي او ان تر دې چې صحرایي محاکمه کوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ناوړه چلندونو او صحرایي محکمو په اړه به پلټنې وکړي. جان سابکو د خپل وینا متن د شنبې په ورځ د سیګار په ټویټر خپور کړی. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د هغه کس لخوا رهبری کیږي چې د امریکا د اف بی آی ادارې لخوا تر تعقیب لاندې دی. د هغه اشاره د طالبانو په حکومت کې د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ته وه. سراج الدین حقانی د امریکا د تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او لس میلیونه ډالر جایزه پریښودل شوې ده. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت نظر هم په دې برخه کې ولرو، خو د دې وزارت وین عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سابکو یو بل نیوکه په دې ناسته کې دا و چې افغانستان د ملي پولیسو د مقاومت پرته طالبانو ته وسپارل شو. جان سابکو په خپل وینا کې د امریکا له هغې کړنې هم نیوکه وکړه چې وینه شو کړی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو ته سمروزنه ورکړي. هغه وویل سره له دې چې امریکا د افغانستان د ملي پولیسو په روزنه کې 40 میلیارد ډالر ولګول، خو بیا هم هغه ډول چې تمه وه ونه روزل شول. د کابل خربل وسیدونکو سمی الله بیا د هغه پولیسو لبه دروي انتقاد کوي چې د تیر نظام نه پاتې او وس محل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کورنۍ او چارو وزارت په چوکاټ کې د پولیسي دند تر سره کوي. هغه وویل
لبل مرغه هغه پولیسو چې د اسلامي امارات په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پیل کړي داسې لیدل کېږي چې هیڅ روزنه نه لیدلې، او که روزنه لیدلې وي نو داسې روزنه یې لیدلې چې د خلکو سره ډېره بده رویه کوي. دا کار په دې معنا دی چې دوی په تیرو شلو کلونو کې هغه ډول چې تمه کېده مسلکي روزنه نه لیدلې.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له اصلي ملاتړو څخه و او دوی ته به جنگي مهمات آماده کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هرات کې یو مېرمن چې د شاتو مچیو د مور په نوم یادېږي د نارینه په څیر لونګۍ تړي او د نارینه په څیر جامې اغوندي. اونچګول وایي په ټولنه کې له خوځو سره د تبعیضي چلن له امله د نارینه جامې اغوندي. هغه هیله لري چې ورځ به په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي. جزئیات په دې راپور کې.
غونچګول په هرات کې هغه شات بلورونکي ده چې تور لونګۍ پر سر وي او د نارینه کالي اغوندي. هغه په ټولنه کې د تبعیضي چلند لویری خپل خزینه هویت د خپل خوند کالیو په غوستلو پټوي. هغه وایي خپل پیریدونکو ته د شاتور سوال لپاره هرات خار کې له موټر سایکل کار اخلي.
کله چې د نارینه ول کالیو سره زم او رازم سوک مانه پیژني چې زه نریم که خزه، دا سيزه ډیره په راحتۍ سره کولای شم کار وکړم. هلالرم چې خزي وتوانی دی ل خپل شخصي وسایت سره کارونو ته ولاړ شي.
شپږ دیرش کلنه غونچګوله د سیمې د ماشومان په منځ کې د شاتو د مچیو د مور په نوم مشهور ده. هغه د هرات خار په څنډو کې د شاتو د مچیو درې فارمونه لري چې په یوازي ځاني چارې سمبالوي. غونچګول هیله لري چې وورز په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکی په نوم وپیژندل شي.
هیله لرم چې وورز په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د مچیو د ملکی په نوم وپیژندل شم. زما په سیمه کې خلک ما پیژني. دلته واړه ماشومان هم شته چې ماته د شاتو او کله هم ماته د مچیو د مور په نوم غږ کوي. دا زما ډیر خوښیږي.
خو د ښځو په وړاندې شته محدودیتونه په ځانګړې توګه په تېر یو کال کې رامنځته شوي محدودیتونه ښایي د غونچګولي د دې هیلې په وړاندې یو خنډ وي. تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت لبیا راتګ سره سم د ښځو پر ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو محدودیتونه زیات شول. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د شریعت پر اساس به د ښځو حقونه ورکړي، خو لا هم ښځې اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې دي او له شپږم ټولګیو لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. له دې سره سره غونچه ګلې خپل کار ته دوام ورکړي.